بختور د نبی نور غلیه فغل رخو کیار شغلیه زدی واخلم هر دم بلا د الله د دربار ناز ولیه بختور د نبی نور غلیه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قريش ويل عرب ومشتبه غورا كوي چه أكاية جوان ديو دوي تسن نسواي پاكوالاي أو اوس چه أكاية وفاسو نو يبرها غرا واچول نو غواړي چې د ابو طالب په حضور د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره خبري وکي او یو څه هغه شان ورسره ومني چې تر دې د مخه نه منل. نو ابو طالب ته د قریشو یو ډله ورغله چې دا د قریشو اخرنی ډله ده چې ابو طالب ته ورځي. د قریشو ټول اشراف او مشران چې عتبه ابن ربيعه، شیبه ابن ربيعه، ابو جهل ابن هشام، امیه ابن خلف، ابو سفیان ابن حرب او نور پکښو ټول سره پنځمش نفره. و ابو طالب ته ورغله اول، یا ابا طالب، ته په هغه خپل مقام او درجه په هیجه چې په مشکل لري او تا ته اوس دغه مرزي پېښه ده، موږ پر تا بیریږو چې زموږ د مابین څخه به ولاړ سي، او په دې هم خبر یې چې زموږ او ستا د وراره په مابین کې اختلاف سته، نو اوس دې وراره راوغواړه، زموږ د طرفه یو څه وده ته ورکه او د ده د طرفه یو څه موږ ته راکه، موږ به د ده څخه منع سو او دی به زموږ څخه منع سي، موږ او زموږ دین دې سره پرېږدي او موږ به دی او د ده دین سره پرېږدو. ابو طالب و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته نفر ولېږي او هغه هم راغلی. ابو طالب ورته وویل، ای وراره، دغه ستا د قوم اشراف دي سره یو ځای سوي دي، غواړي چې یو څه درکي او یو څه درڅخه واخلي. او بیا یې هغه نورې خبرې ورته وکړې کومې چې قریشو و ابو طالب ته کړې وې، چې موږ به په ده کار نه لرو او دی به په موږ کار نه لري. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و قریشو ته مخ ور واړاوه او ورته ویې ویل، څه فکر کوئ که زه یوه خبره درته وکم او تاسې هغه خبره وکړئ، په هغه سره به د عربو پاچاهان وګرځي او عجم به سر در تکشته کی. او په بل روایت کې راغلی دی چې ابو طالب ته وویل، ای اکا، دوی و یو داسې کار ته نه رابولې چې هغه د دوی د پاره خیر او بهتر وي. ابو طالب وویل، و چې شته یې رابولې؟ ویل، زه و یوې خبرې ته رابولم چې د هغې په ویلو سره به عرب سر ور تکشته کی او د عجمو به مالکان وګرځي. قریشو چې دا خبره واورېده چپ سوه او په حیرت کې سوه او نه پوهیږي چې څنګه د دغه یوې جملې د ویلو څخه چې هغه هم دونه فایده منه د انکار وکړي. وروسته ابو جهل وویل، دا یوه خبره څه شي ده؟ موږ به د لس خبرې ومنو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، فقط دغه یوه کلمه وواست، لا اله الا الله، او هغه چې تاسو عبادت کوي هغه پرېږدي. قریش لاسونه سره وټه کول او وی ویل، یا محمد، ته غواړې چې دغه الیه یو الهه وګرځوې؟ ستا کارونه عجبه دي. او بیا نو ځینو وځینو ته وویل، والله د هغو شیانو څخه چې تاسو یې غواړي دا سړی هیڅ نه درکوي، در ولاړ سئ او د خپلو پلرو دین مو ټینګ کړئ تر څو چې الله ستاسو او د ده په مابین کې فیصله کوي. بیا نو قریش ولاړ او د دغه کسانو په باره کې د سورت صاد دغه آیاتونه نازل سوه چې رب عز وجل فرمایي، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون منهم هذا ساحر كذاب او كفار د دې څخه تعجب کوي چې ودوی ته بیرونکی نبی د دوی څخه راغلی دی او دغه کافران وایي چې دغه بیرونکی نبی ساحر دروغجن دی. العياذ بالله. اجعل الالهه الها واحده ان هذا لشيء عجاب. ایا ده دغه درسه او شپته معبودان یو اله ګرځولی دی؟ دغه چې دی وایي دغه ډیر معبودان پرېږدي او د یوه الله عبادت کوي یو ډیر عجب شی یا کار دی چې مثل نه لري. وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشيء يراد. او د دوی مشران په تلوار سره د دغه مجلس څخه ولاړ سو چې یو او بل ته ویل درځي درځي د دې ځای څخه ولاړېږي او د خپل معبودانو پر عبادت صبر وکي ټینګ اوسي. به شک چې دغه شی یعنی توحید خامخا یو شی دی چې زموږ څخه اراده سره ده. یعنی دوی غواړي چې د توحید په نامه سره موږ ټول د ځان تابع وګرځوي. ما سمعنا بهذا في المله الاخره ان هذا الا اختلاق. موږ ندي اورېدلې دغه توحید او وحدانيت په ورستني عیسوي دین کې. دغه توحید د خپل ځان څخه جوړ سوی درواغ دي. او رستنی نور آیاتونه هم په دغه متعلق دي. اوس نو عام الحزن یا د غم کال شروع کیږي. خیر، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا هم د هغه ازارو او تکالیف سره سره و توحید او الهی دین ته دعوت کوي تر څو چې دوی لوی او ډیر مهم واقعې پیښ شوي. داسې واقعې چې پر دعوت او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر ژوند یې تاثیر وکړي. اول، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مهربانه خواخوږي او حمایت کوونکی اکا ابو طالب وفات وو. دوهم، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مهربانه او غم شریک زوجه حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها وفات وو. چو اوس به دغه دوه واقعې په تفصیل سره درته بیان سي. د ابو طالب مرض نور هم شدید شو تر څو چې د وفات ورځ یې راورسېده. د ابو طالب وفات د بعثت د لسم کال د رجب په میاشت کې وو او شپږ میاشتې وروسته تر هغه وفات شو چې د قریشو د طرفه بندیز او انحصار پای ته ورسېدی. او څوک وایي چې د دغه کال د رمضان په میاشت کې وفات شو. هغه ابو طالب وفات شو چې د قریشو د آزارو او تکالیفو څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ساتونکی او حمایت کوونکی وو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه وفات ډیر غمجن او تر اندازې زیات خفه شو، ځکه دا هغه اکاوو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې کوچنی لوی کړی وو. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته پس له وفات د عبد المطلب د پلار په درجه کې وو. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمر اته کاله وو چې تربیه د ابو طالب پر غاړه سو. سره د دې چې ابو طالب ایمان نه راوړي، خو بیا هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لوی کومک کوونکی او حمایت کوونکی وو. موږ ولیدل چې د مقاطعې په وخت کې څونه کومک او فداکاري وکړه. کنه یوازې مسلمانانو ته د دې مشکل مقابله ډیره سخته تمامېده. که څه هم ابو طالب د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر دین نو، مګر بیا هم د خپل وراره د کومک او قوت عمده مرکز دی وو. کوم وخت چې ابو طالب ته مرګ حاضر سو او د زکندن په حالت کې وو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ناست وو. ابو جهل ته خبر ورغلی چې ابو طالب د مرګ په حالت کې دی، نو دی او عبد الله ابن ابي اميه په تلوار ورغله. دورتګ اجازه یې وغوښته، اجازه ورکول سو. په ابو طالب کې لا روح پاتې دی، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ناس دی او ورته وایي: اے اکا، د لا اله الا الله کلمه وایه. فقط یو کلمه کولای سم چې دغه کلمه په سبب د قیامت په ورځ ستا شفاعت وکم. ابو جهل وویل: یا ابا طالب، د عبد المطلب د دین څخه اوړې؟ کدی دا کلمه وویل ستا اولادې ته به تر ابده پیغور ورکول کیږي. ابو جهل شیطان همیشه د اسلام مخنیوی کوي او نه غواړي چې څوک مسلمان سي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کوشش کاوه چې ابو طالب ایمان راوړي او ابو جهل پر لپسې منع کاوه. ابو طالب متردد او په شک کې دی چې د توحید کلمه ووایي کیا، خو ابو جهل او عبد الله ابن ابي اميه ورته جوړېدلې دي ترڅو چې د ابو طالب آخري خبره داس و چې ویل على ملة عبد المطلب، یعنی د عبد المطلب پر دینیم او وفات ایمان یې نه راوړي. او په دغه بیا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غم نور هم ډیر سو، ځکه ایمان ته نږدې سوی و مگر مسلمان نس. حال دا چې دی تر ټولو خلقو و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته نږدې دوست و او تر هر چا یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دفاع زیاته کړې وه. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل تر څو چې نه یې منع سوی زه به د مغفرت طلب درته کوم، یعنی کمی الله عز وجل منع نکي زه به ستا دپاره عفو او بخښنه غواړم. د دغه موضوع په متعلق د سورة التوبه یو سل درلس نمبر آیات نازل سو چې رب عز وجل فرمایي ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، یعنی نشایی ندی لائق نبیتا او ندی لائق هغو کسانو ته چې ایمان را وړی دی چې د مشرکانو د پاره مغفرت وغواړي، که څه هم دغه مشرکان د دوی سره خپلوي ولري. دا څه وخت ندی ورته روا؟ وروسته تر هغه چې و دوی ته ښکاره سي چې بې شکه دوی د دوزخ خاوندان دي، یعنی پر کفر مړ سي. ورونو، کم وخت چې مؤمنانو خپل ځانونه او مالونه پر الله جل جلاله خرڅ کړي دي، نو دا کار هم ورسره حتمی او ضروری دی چې خپل ځانونه بل د هر چا څخه راټول کړي او یوازې یو رب عز وجل ته وسپاري. د اعداء الله سره، یعنی کم څوک چې د الله جل جلاله سره د هغو دښمني او دوزخیتوب معلوم سوی وي، خپله د دوستۍ او مهربانۍ سلسله وشکوي، که څه هم دغه د الله دشمنان د ده مور او خور، پلار او بادار، نیکه او انا، اکا او تربور او نور خاص خپلوان وي. ځکه هغه څوک چې د الله دشمن او د خپل رب څخه سرکشه وي، هیڅکله د مؤمن دوست او خپل کېدلی نسي. نو د هر هغه چا په باره کې چې داسې معلومات حاصل سي چې په یقیني ډول سره دوزخي دی، اوس نو دا معلومات که په وحي سره وي او یا هغه څوک په ښکاره سره پر کفر او شرک مړ سي، د دوی د پاره د بخښنې او مغفرت غوښتنه منع ده. یوه خاصه خبرتیا ورونو، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د والدینو په باره کې د اسلامي علماو اقوال ډېر فرق سره لري. ځینو د دوی پر ایمان او نجات خاصې رسالې لیکلې دي او ځینو د حدیثو شرح کوونکو محدثانه او متکلمانه بحثونه کړي دي. خو د احتیاط او سلامتی ښه او بهتره لار دا ده چې په دغه مسأله کې څوک چپ پاتې سي او په داسې دقیقو بحثو کې د څېړلو څخه ځان وساتي. د داسې مسائلو حقیقت یوازې الله جل جلاله ته معلوم دی او هغه عادل رب په ښه ډول سره د ټولو موضوعاتو فیصله کوونکی دی. او بیا هم د دغه موضوع په باره کې د الله عز وجل دا قول نازل سو چې د سورة القصص په 55 نمبر آیات کې فرمایي انک لا تهدی من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، یعنی یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم بشک ته هغه څوک پر سم لار نسې برابر ولای چې ستا خوش وي، بلکې الله عز وجل وهغه چاته سم لار شي چې د سم لار شوولو اراده او فرمایي. ورونو، د ابو طالب د ایمان په متعلق دغه ذکر سوی معلومات په صحیح احادیثو کې راغلي دي. امام بخاری د ابي سعید الخدري رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې وایي یو وخت د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکا د صلی الله علیه و آله وسلم په حضور کې یاد کړسو. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمایل شاید ودته د قیامت په ورځ زما د شفاعت دا نفع زما شفاعت دا نفع ورسوي چې د اور په څنډه کې بوي چې اور به تر بجلکو پورې رسیږي. بیا هم په صحیح حدیث شریف کې راغلی دی چې عباس بن عبد المطلب ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم ته وویل واکاته به د څه فائدہ ورسیږي هغه ستا ساتنه کول او ستا په سبب په قهر کې دی. مقصد ابو طالب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمایل هغه د اور په څنډه کې دی کزه نه وای د اور په هغه کښته طبقه کې به وای. خو بیا هم په تکرار سره وایم زیات تر دغه د ابو طالب پر کفر او ایمان بحث کول غیر ضروری موضوع ده. شبه داوی چې د داسې غیر ضروری او خطراتو ډکو موضوعاتو په باره کې څوک چپ پاتې سي چې د ګټې پر ځای تاوان ورته پیش نه سي. ابو طالب هغه څوک وو چې د اسلامي دعوت او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پاره مضبوطه کلاوه. اسلام او مسلمانان یې د قریشو د مشرانو او بیباکانو د تعارض څخه ساتلی وه. خیر د ابو طالب تر وفات دوه میاشتې یا درې ورځې دوه قوله دي. وروسته ام المؤمنین خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها وفات شوه. د دې د وفات په تاریخ کې دوه قوله دي. څوک وایي د ابو طالب تر وفات دوه میاشتې وروسته وفات شوه او څوک وایي درې ورځې وروسته وفات شوه. د دې رضی الله تعالی عنها وفات د بعثت د لسم کال د روژې په میاشت کې وو او په دغه وخت کې د دې رضی الله تعالی عنها عمر 15 شپته کالو او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمر 15 کالو. خدیجه رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مهربانه او غمشریکه زوجه د الله عز وجل د هغه لوی نعمت وسخه یو نعمت وو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورکړی وو. هغه چې تر هرچا ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ډیر نږدې او قریب وو. داوه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اولادو مور او روزونکی وو او پنځم شکاله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ژوند وکي. د ده علیه السلام د پریشانوی او خوابدوی په وخت کې به پر د صلی الله علیه و آله وسلم مهربانه وو. د ده د رسالت په دعوت او تبلیغ کې د ده معاونت کاوه. د ده د تکالیف په وخت کې د ده کومکی وو. اول هغه څوک چې ایمان او اسلام یې قبول کړی وو. دا و چې د نبوت د اول لحظې څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کومک کاوه او د جهاد په ترخو ورځو کې به اشتراک ورسره کاوه. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وحی نازل شوه د دنیا ټول کارونه یې پرېښول او ځان یې یوازې او یوازې د دعوت د پاره فارغ کړ. او دا کار هم د ام المؤمنین خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها په کوم اکثر وسو چې هغه ورته ویل د ژوند مصارف د زما د مال او پیسو څخه پوره کوه. ته خپل ځان یوازې او یوازې و دعوت ته فارغ کړه. دا و چې خپل مال یې په دغه لار کې مصرفاوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته به ویل د مال په باره کې هیڅ فکر مکوه. او د علیه الصلاۃ والسلام مصرف هم د خدیجه رضی الله تعالی عنها د مال څخه وو. مسلمانه او صالحه شزه او زوجه دغسوي چې خپل خاوند د الله عز وجل ولارې تفارغ کوي حتی مصرف یې هم پر خپل ذمه اخلي. داسې نه لکه د نن ورځې ځینې شزه چې خاوند یې د خیر په کار کې یا په مسجد کې لږ وزن ډیږي د دې سترګې ورته چپه او د قهر ورته ډکوي. حضرت خدیجه رضی الله عنها خپل ګران او محبوب خاوند د الله عز وجل ولاری او دعوت ته فارغ کاوه. خپل مال او پیسې هم په دغه لار کې مصرفولې. د دعوت د وخت ترخه تکالیف او آزارونه هم په ورین تندې سره وړل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمای آمنت بی حين کفر بی الناس. هغه وخت چې خلق زما او یازما پر نبوت انکار کاوه دې ایمان را باندې راوړي. وصدقتنی حين كذبني الناس. او هغه وخت یې زما تصدیق وکي چې خلقو درواغجن بللم. واشرکتنی فی مالها حين حرمني الناس. او د دې په مال کې هغه وخت ګډ او شریک کړم چې خلقو محروم کړم. يعني شيء نراكاو ورزقني الله ولدها وحرم ولد غيرها او الله عز وجل د دې څخه اولاد راکړه نه د نور شو څخه په صحیح حدیث شریف کې د ابو هريره رضی الله تعالی عنه روایت دی چې جبريل عليه السلام ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم تراغلی او ورته ویل یا رسول الله دغه خدیجه اوستا ترا رهیده او یو لوشي ورسره دی چې پاغه کې خواړه یا د چشلو شي دی کم وخت چې در تراغله د دې د رب د طرفه پر دې سلام وایه او په یو قصر سره په جنت کې زیری ورکه داسې قصر چې د لؤلؤ د ملغلر څخه جوړ شوی وي او هلته به نه غال مغال او نه شور ماشور وي او نه بستړیا وي د دغه حدیث شریف په سبب دا رضی الله عنها یقینا د اهل جنت څخه ده او د هغو کسانو څخه ده چې په جنت سره زیری ورکول شوی دي دغه دوه غمجنې حادثې د یو څو ورځو په جریان کې پرله پسې پیښې شوې چې د رسول الله صلی الله علیه و سلم په زړه کې د غم او درد مشاعر وشورول او تر دغه وروسته پر د صلی الله علیه و سلم د قوم د طرفه تکالیف او آزارونه پرله پسې شوه. پس له وفات څخه د ابو طالب قریشو پر د جرأت پیدا کړي په ښکاره سره یې آزاراوه او بد یې ورته ویل. د رسول الله صلی الله علیه و سلم پر غمو نور غمونه هم زیات شوه تر څو چې د قریشو د ایمان راوړلو څخه نا امیده شو. ابن اسحاق په خپل سیرت کې وایي کوم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و سلم اکا ابو طالب وفات شو قریش و رسول الله صلی الله علیه و سلم ته هغه آزارونه ورکړه چې د ابو طالب په ژوند کې هیڅ چا د هغه آزار فکر هم نسوای کولای حتی د قریش نو چگانو او بے باکانو تعرضونه پر کول پر لارې چې بره هیو خاورې به پر سر ور پاشلې یو ورځ یو چا پر سر خاورې ورتوی کړې رسول الله صلی الله علیه و سلم خپل کور ته ننوتی او هغه خاورې پر سر پرتې وې د لونو څخه یو ور ولاړس و د رسول الله صلی الله علیه و سلم سر یې ور پرېبلی او ژړلې چې دا څه حال دی رسول الله صلی الله علیه و سلم ورته وویل ای لوري مژړه الله عز وجل ستا پلار د خلقو څخه ساتي او رسول الله صلی الله علیه و سلم به ویل د قریش څخه ماته داسې تکلیف نه دی را رسیدلی چې زه دې په ناراضه يم تر څو چې ابو طالب وفات دی یعنی د ابو طالب تر وفات د مخه ټول آزارونه او تکالیف عادي او معمولی و خو واقعي آزارونه د ابو طالب تر وفات وروسته شروع سو او په دغه سبب چې دغه غمونه او دردونه آزارونه او تکالیف په دغه کال کې پر رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم پرله پسې ورتله نو دغه کال رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د عام الحزن په نامه سره وباله یعنی د غم کال او په دغه نامه سره د سیرت او تاریخ په کتابو کې مشهور اوسه دلته وایي تفسیر ته ضرورت شته هغه دا چې ځینی خلق داسې فکر کوي چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم چې دغه کال د عام الحزن په نامه سره وباله د هغه علت فقط دا دی چې په دغه کال کې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم اکا ابو طالب او زوجه حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها وفات شوه او ډیر خلق شاید د دې لپاره چې پر خپلو مړسو اقرباو د اوږدې مودې لپاره غم وکړي دغه خبره دلیل وګرځوي خو په حقیقت کې دا لو خطا ده رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم یوازې د خپل اکا او خپل زوجې فراق او نیستوالی دونه شدید نو غمجن کړي چې دغه کال دی د عام الحزن په نامه سره وبولي بلکې د دې نامه سبب هغه حالات و چې د دوی د وفات په سبب پېښ شو هغه دا چې د اسلامي دعوت ډېرې دروازې د پر مخ وتړل شوې د ابو طالب ساتنی او حمایه د اسلامي دعوت د پاره ډېرې دروازې خلاصې کړې وې او همدارنګه د اسلامي لارښوونو او تعلیم د پاره ډېرې لارې موجودې وې او د اکا په وجود کې او د اکا په وجود کې د هغه کار د پاره چې خپل رب په امر کړی وو ځینې کامیابی لیدلې مګر د اکا تر وفات وروسته دغه لارې او دروازې وتړل شوې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم چې بده تبلیغ د پاره هر څه کوشش وکي او هر چیرې چې بولاړي د پر مخ لارې بندې وي نه چا د دعوت ته غوږ دیوي او نه چا اسلام قبلاوه بلکې ټول خلقو یا پسخن په واه یا یې آزار ورکاوه دی به ډیر غمجن کی چې هغه وظیفه نه کړه ادا کوم چې الله عز وجل په مکلف کړی دی. نو د دغه سبب دغه کال ته عام الحزن وویل سو. محترم ورونو، د دغه ازارو او تکالیفو تر اوریدلو وروسته عاقل او هوښیار خلقو ته دا سوال او پوښتنه پیدا کیږي چې د مسلمانانو د دغه تر اندازې زیات ثبات سبب چی شو؟ مسلمانان چی شو دغه لوړې درجې ته د مقاومت ورسول؟ څنګه پر دغه ازارو او تکالیفو چې په اوریدلو سره یې ورېښتان شخیږي او زړونه ریږدي صبر کاوه؟ دغه پوښتنه او سوالو په جواب کې غواړم چې یو څه و هغه عواملو او اسبابو ته اشاره وکم چې انسان ته د دغه صبر او ثبات زغم او مقاومت ورکوي. اول، د دغه ثبات او صبر د پاره عمده او اساسي سبب اول او تر هر څه د مخه پر یوه الله جل جلاله ایمان دی او په حق سره د دغه الله پیژندل دي. ټینګ ایمان چې په زړه ننوځي د غرو وزن لري. د ټینګ ایمان او محکم یقین پر خاوند چې د دنیا تکالیف هر څونه ډیر لوی او سخت سي، هغه دغه ټوله مشاکل د خپل ایمان په مقابل کې داسې ویني لکه د نړونکي سیل پر سر خاشه. هغه سیل چې لوی بندونه او لوړی کلاوی نړوي، د دغه سی ایمان خاوند د خپل ایمان په خوشواله کې، د خپل یقین په روشنایی کې دغه دنیوي زحمتونه او تکلیفونه نه حسوي او نه پروا پکېږي. د دغه ذکر سوي اصلي او یوازنی سبب څخه چې صادق ایمان دی، څو نور فرعي سببونه هم پیدا کېږي چې دغه ثبات او صبر نور هم تقویه کوي. دوهم، داسې قائد او قیادت چې زړونه و هغه ته میلان لري. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې د اسلامي امت نه بلکې د ټول بشریت قائد اعلی و، داسې شایسته خویونه د ځان پروالی ښه اخلاق یې درلوده چې زړونه ور جذبېدل او ځانونه تر قربانېدل. د کمال او پروالی هغه خویونه پکې موجود و چې و هیڅ بشر ته نه دی ورکول سوی. د شرف، خیر، فضیلت، عفت، امانت، صدق او ټول د خیر او صاب داسې پکې موجود و چې دشمنانو یې په هغو کې شک نه درلودی. دوستان او ملګری خو یې څه کوي؟ د صلی الله علیه و آله وسلم د خولې څخه هیڅ داسې جمله او کلمه نه راوتل چې د ټونو به د هغه پر رښتیاوالي یقین نو. تاسو راسي چې د نمونې پر قسم د دشمنانو حالت ووینو او یو څه خبرې واورو چې څونه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر رښتیا ویلو اعتماد او باور و. د قریشو، د کفارو، د مشرانو څخه درې نفره د شپې په پټو ورتله او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کور د دیواله تر شا یې د ده علیه الصلاة والسلام و قرآن ویلو ته غوږ نیوی. او یو په بل نه خبر، د دوغ درو نفر څخه یو ابو جهل وو، تر څو چې دغه درې نفره په خپل مابین کې سره رسوا سو. نو یو د ابو جهل څخه پوښتنه وکړه د دغه په باره کې چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم څخه جواب ورېده، څه وایه؟ د ویل څه مې واورېده؟ موږ او د عبد مناف اولادې د شرب په حاصلولو کې سیالي سره کول، کدوی خلق ته خواړه ورکول موږ هم خلق ته خواړه ورکول، کدوی د خلق سره کومکونه کول موږ هم کول، کدوی خلق ته مالونه ورکول موږ هم ورکول، تر څو چې لکه هغه د مسابقې دوه آسان سره برابر او مساوي وو. خو دوی وویل په موږ کې نبسته چې د اسمان څخه وحی ورته راځي او موږ به دغه ځای ته نسو رسېدلی. په والله هیڅ کله به نه ایمان پر راوړم او نه به تصدیق وکم. تاسې پوسوست چې قریشو د قومیت او تربورګلوی د زده څخه ایمان نه راوړي، کنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په صداقت او رښتیا ویلو کې شک نه درلودي. ابو جهل به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ویل، یا محمد، موږ تا دروغجن نه بولو، مگر هغه شیان درواغ بولو چې دغه تا را وړي دي. په دغه باره کې د الله عز وجل دا قول نازل سو چې د سورة الانعام په 3 نمبر آیات کې فرمایي فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. یعنی به شک دوی ستا تکذب نکوي مگر دغه ظالمان د الله جل جلاله د آیاتو څخه انکار کوي. یو ورځ کفارو و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته د طواف په وخت کې درې واره بد وویل. په درېم وار کې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ورته وویل یا معشر قریش جئتکم بالذبح. ای د قریش ډلې ساسی د حلالولو د پاره راغلی یم. د دغه خبرې د بیرې څخه هغه څوک چې ډېر یې دښمن و په زاریو شروع وکړه. دا ولې؟ ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم صادق الامین و د کفارو او دښمنانو یې د ده پر هره خبره یقین و. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر سجده و او کفارو د ده علیه الصلاه والسلام پر سر هغه د اوښ د نس شیان ورکښېښول او بیا یې دونه خندل چې ځانونه یې نس وای ټګولای. خو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو شرا ورته وکړه د کفارو خندا خو ورکسوه بلکې پر ټولو غم او پریشانی ښکاره سوه او دا یې یقین سو چې دوی هلاکیږي او بیا هلاک هم سوه. او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و عتیبه ابن ابی لهب ته شرا وکړه. دهغه همیشه دا یقین و چې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د شرا مطابق شیبه راته پیښیږي. او کم وخت چې په شام کې زمری ولیدی ویل والله محمد مړ کړم او دای په مکه کې دی. او ابی ابن خلف چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته په وجلو سره وعده ورکول او ورته ویل به چې زه دې وژنم. یو ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ورته ویل بلکې زه تا وژنم ان شاء الله. کوم وخت چې ابی د احد په ورځ ډیر لږ زخمی سو زموږ په اصطلاح وګژول سو. ابی ویل محمد ماته په مکه کې ویل زه دې وژنم والله که پر ما ناړي هم توکي مړ به مې کې. دا قصه وروسته په تفصیل سره راسي ان شاء الله. سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه مكه مكرمه ترا غلی وو او امیه ابن خلف چې د سعد رضي الله تعالى عنه په خواني آشنای وو او هغه ته ویل ما د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم څخه واورېده چې ویل مسلمانان ستاسو جن کړي. امیه ابن خلف ډیر وبېرې دي او د ځان سره دا عهد وکي چې هیڅ کله به د مکه څخه نه وزم. او کوم وخت چې ابو جهل د بدر په ورځ ورته راغلی چې ځان تیار کړي چې زو نو ده په مکه مکرمه کې هغه تر ټولو ښه اوښ رانیوي. دا د دې لپاره چې پر هغه وتښتي. او ښځې ورته وویل یا ابا صفوان هغه خبره دې هېره سوه چې سره بې اشنای دي یعنی سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه درته وکړه. امیه ابن خلف وویل یا والله نمې ده هېره زه نه غواړم چې د دې سره ووزم. رونو دا د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د دشمنانو او منکرانو حال وو مگر ملګری او اصحابیه و هغو ته داسې وو لکه روح په بدن کې د هغو په زړو او سترګو کې ځای نیولی وو. هغه صادقه محبت و د صلی الله علیه و آله و سلم ته داسې ورپرې وهل لکه اوبه چې د لوړې څخه وکښتې ته ورپرې وهل کیږي. او زړونه یې ود صلی الله علیه و آله و سلم ته داسې ورکشېده لکه اوسپنه چې و مغناطیس ته ورکشېږي. د دغه حب او محبت ښکاره اثر دا و چې اصحاب کرام په دې راضي و چې د دوی غاړې دی ووهل سي او د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دی یو نک نکژل کیږي او یو زوز دی نه پجګیږي. د مثال پر قسم اوس دغه یو قصه واوري. یو ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د کعبې شریف سره وو چې مشرکان شاوخوا پر وګرځیدل. یو یې د یوې خوا پرې وهي بل یې د بلې خوا پرې وهي یو سکر کوي یو بدو پوچ ورته وایي. په دغه حال کې و ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته ورنارې کړه سوه چې یا ابابکر و ملګري ته دې ځان ورسوه. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هم په ډیر تلوار راغلی او د خلقو په مابین ورننه وتی. خلق رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پریشاو پر ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راواچول ډیر سخت وهلې ورکړل. خلق پکشه کی غرزیده عتبه ابن ربيعه ورنزديسو د ابو بکر رضی الله تعالی عنہ پر زګر کښنستی او خپل چواچې ورته ونیول پر مخ مخې په وهې تر داسې اندازې مخ و پړسېدی چې پزې په مخ کې نه معلومه ده. دا هغه وخت چواچې وې د میخو ډکه او هر یوه دوه کیلو کېده تر څو چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ به هوشه او به سدس پروتي. بیانو بنی تمیم چې د ابو بکر رضی الله تعالی عنہ قبیله و ابو بکر رضی الله تعالی عنہ په پټو کې واخیستی او د در رضی الله تعالی عنہ کور ته یوړی او د په مرګ کې چا شک نه درلودي. خو ده د ورځې په اخر کې خبري وکړه او اوله خبره دا وه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څنګه دی حاضرونو خبره واړول او بیا د در رضی الله تعالی عنہ و مورته چې ام الخير ورته ویل کېده ور ولار سو ول د خړولو یا چشلو یو شی ورک مور چې ورته راغله او ورسره یوازې سو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د غوای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څنګه دی او څه وکړه. مور یې ویل والله ستا په صاحب او ملګری نیم خبره. ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ویل و ام جمیل بنت الخطاب تورس او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حال پښتنه ځنی وک. د ابو بکر رضی الله تعالی عنہ مور و ام جمیل تورغله. ام جمیل فاطمه بنت الخطاب ده. اول ابو بکر د محمد ابن عبد الله د حال پښتنه درڅخه کوي. ام جمیل ول نه ابو بکر پیژنم نه محمد ابن عبد الله او کدي خوشوي چې ستا زوی ته در سره ولاړسم ولاړ بسم. غول هو رازه ام جمیل چې فاطمه بنت الخطاب او د عمر رضی الله تعالی عنه خور ده او د اسلام قصه ده مخه تیر اسوه د ابو بکر رضی الله تعالی عنه د مور سره و ابو بکر تورغله. ویلې ده چې ابو بکر رضی الله تعالی عنه ټپي او زخمی پروت دی. دا ور نږدې سو او په چوغه یې نارې کړه ویل والله هغه قوم چې ستا سره دا کار کړی دی هغه د فسق او کفر اهل دی او زه دا امید لرم چې الله عز وجل به ستا بدله او انتقام د هغو څخه واخلي. ابو بکر رضی الله تعالی عنه ویل د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څه حال دی او څنګه دی. ام جمیل ویل دا ستا مورې اوري. ابو بکر رضی الله تعالی عنه ویل پروا نه لري کوم مانعات نشته. ام جمیل ویل هغه جوړ او روغ دی. ویل هغه چیرې دی؟ ویل د ابن الارقم په کور کې دی. ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ول والله نبه خواړه وخرم او نبه شی وچشم تر څو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تور نسم. هو ول ته لږ وخت انتظار وکه چې ته اوسه آرام سي او خلق کورو ته ولاړ سي. ام جمیل وایي پس له څه وخته چې خلق کورو ته ولاړه ابو بکر رضی الله تعالی عنہ په داسې حال کې راوېستي چې زموږ په مابین کې وو او پر موږ یې تکیه کول او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته مو وروستي. درېم د مسؤلیت احساس. اصحاب کرام پوره پوهېده چې د بشر پر غاړه ډېر لوی او عظیم مسؤلیت پروت دی او دا ممکنه نه ده چې څوک ته د دغه مسؤلیت څخه په هیڅ حال کې ځان ګوشه او خلاص کی ځکه هغه خطرناک عواقب چې د دغه مسؤلیت څخه د تیښتې او بې پروايي په حالت کې پیښیږي تر دغه اوسنی تکالیف ډیر لوی او ډیر زیات ضررمند دي او هغه تاوان چې د مسؤلیت د نه حسولو په حالت کې ودی او ټول بشریت ته پیښیږي په هیڅ ډول د دغه اوسنی تکالیف او مشکلاتو سره نسی قیاسېدلای. نو ځکه دغه تکالیف او آزارونه قبلول نه د مسؤلیت څخه تیښته. څلرم ایمان پر آخرت. ایمان پر آخرت هغه شی دی چې د مسؤلیت احساس قوي کوي. د اصحاب کرامو دا پوره یقین و چې دوی د الله عزوجل په حضور کې درېږي او د دوی د اعمالو کلج وک ډیر کلوی وک کوچنی حساب سره کیږي او تر حساب روسته یا به د جنت و همیشنی نعمت وته زی یا به د دوزخ په اور کې و همیشنی عذاب ته نو ځکه دوی خپل عمر د بیر او امید په مابین کې تیراوه د الله عز وجل د رحمت په امید و او د الله عز وجل د عذاب څخه بیریده الله عز وجل د سوره المؤمنین مؤمنون په شپیتم نمبر آیات کې فرمایي والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون یعنی هغه کسان چې ورکوي هر هغه شی چې دوی ورکړي دي که زکات وک خیرات په داسې حال کې ورکوي چې د دوی زړونه د نقبلې دو څخه بیرې دن کوي چې به شکه دوی خپل رب ته ورتلون کیږي او اصحاب کرام په دې پوهیده چې دا دنیا د خپل ټولو عذابو او نعمتو سره د آخرت په مقابل کې د غماش د وزر قیمت او اهمیت نه لري دغه پوهی او یقین پر دوی د دنیا مشقتونه او تکلیفونه دونه سپکول چې په دغه عذابو او ازارو یې هیڅ پروا نه کېده پنځم قران مجید په دغه سختو قهرمنو او ترخو حالاتو کې د قران مجید داسې سورتونه او آیاتونه نازلېده چې د اسلام پر مبادیو او اساس باندې حجت او دلائل و او مسلمانانو ته هغه لارښوونې کولې چې د هغو په عملي کولو سره په ټول عالم کې ډېره ښه بشري ټولنه جوړېده چې هغه اسلامي ټولنه وه او د مسلمانانو احساسات پر صبر او استقامت ټینګول او د دغه مقصد لپاره مثالونه او حکمتونه بیانول د مثال پر ډول الله جل جلاله د سورۃ البقره په 214 نمبر آیات کې فرمایي ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب يعني اي مؤمنان ایا تاسو ګمان کوئ چې تاسو به جنت ته داخل سی او پر تاسو به نوی راغلی په مثل د سختۍ د هغو کسانو چې په خاطر سوی دي پر هغو تکالیف او سختۍ راغلی و لوږه او مسکنت ازارونه او تکلیفونه ورته پیښ و تر داسې اندازې چې هم به هغه د دوی رسول او هم هغه کسانو چې د سره به ایمان راوړی وو ویل به د الله نصرت به کله وي الله جل جلاله د دوی په جواب کې فرمایي خبر اوسي چې مؤمنانو ته د الله نصرت قریب او نږدې دي دا و مسلمانانو ته ارشاد وو چې آیا تاسو امید لري چې و جنت ته داخل سي حال دا چې هغه تکلیفونه او آزارونه چې په خواني امتو ته پیښ شوی دي تاسو ته به نه پیښیږي او بیا هم د سورۃ العنکبوت په اولو درو آیاتو کې الله جل جلاله فرمایي الف لام میم احسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وهم لا يفتنون أي خلق ده جي گمان كوي چه دوی با پرداغ پریشول سي چه وواي مج ايمان راوري دي أو دوی دي امتحان نكرسي ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين یعنی په تحقیق موږ امتحان کړی دی هغه کسان چې تر دوی د مخه و پس خامخابه الله جل جلاله په علم ظاهر سره هغه کسان معلوم کی چې په خپل ایمان کې صادق دي او خامخابه هغه کسان په علم ظاهر سره معلوم کی چې دروغ جنان دي دغه قرآنی آیاتو او مفاهیمو مسلمانان و بل عالم ته نقلول د کون او کائناتو مشاهد یې پلیده د الله عز وجل د ربوبیت جمال او د الوهیت کمال یې پلیدی د الهی رحمت او مهربانوی آثار یې پلیده او د جنت هغه نعمتونه ورته بیانول چې د هغو د حاصلولو لپاره هیڅ تکلیف نه معلومه دي د دغو آیاتو په جریان کې مسلمانانو ته په الهی رحمت او نعمتو په جنت او په الهی رضا سره زیری ورکول کېده او په عین حال کې د دوی د ظالمو دشمنانو او سرکښ کوپارو د محاکمې حالات بیانېده چې بیا پس له محاکمې څخه پر مخه د دوزخ و اور ته کشول کیږي او ورته ویل کیږي ذوقوا مس سقر یعنی د دوزخ د عذاب خوند وګوري. شپږم د کامیابی زیری د دغه ټولو تکالیفو سره سره مسلمانان د اولی ورځې څخه بلکې د مخه تر دې چې و اسلام ته داخل سي په دې پوهېده چې و اسلام ته داخلېدل دا معنا نه لري چې باید مشاکل او تکالیف یوسو، بلکې د اولی ورځې څخه د اسلامي دعوت هدف دا و چې رون جاهلیت او د هغه ظالم نظام د بینه یوسي، او پوهېده چې د اسلام اساسي هدف دا دی چې پر مځکه خپل نفوذ جاری کړي او په عالم کې سیاسي نفوذ لاسته راوړي، چې انساني امت او بشري جمعیت د الله عز وجل د رضا پر طرف رهي کړي، او بندگان د بندگانو د بندګۍ څخه د الله عز وجل و بندګۍ ته وروباسي، او د قران مجید دغه د کامیابی زیری ځینې وختونه په صراحت او ځینې وختونه په کنایه سره مسلمانانو ته نازلې ده. دغه د سختیو په ژوند او آزارو په وختو کې چې مځکه پر مسلمانانو تنګه سوې وه او قریبه وه چې د دوی د ژوند ورځې پای او آخر ته ورسوي، هغه آیاتونه نازلېده چې د پخوانیو انبیاو او د دوی د قومو حالات پکښ بیانېده. داسې واقعات پکښ ذکر کېده چې د مکې مکرمې د مسلمانانو او کفارو د حاله سره مطلق مطابق او یو شی وه، او بیا به په دغه آیاتو کې د کفارو او ظالمانو د هلاک حالات بیانېده، او دا چې مځکه به بیرته د الله عز وجل و صالحه بندگانو ته په میراث ورپاته سوه. محترم ورونو، زموږ پاته بحث به انشاء الله تعالی په راتلونکي کې واوري. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين.
پر دنیا مجتبا زل دلیا پگل رخو کی آر شغلیا زد وافلم هر دم بلا دا اللہ دا دربار نازولیا.